آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
السلام علیکم، احمد شیبریم. ملګری ملتونه وایي تر هغو چې پر افغان ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه په خپل حال وي، تقریبا ناممکنه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا مسله دلته له میلمنو سره څیړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما مشي روزا اوتنبایو وه د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې دی په کابل کې د طالبانو چارواکو ته سپینې خبرې کړې دي چې د ښځو او نجونو د حقونو مسلې د دوی د پرسنټ پیژندنې مخه ډپ کړې ده.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي، دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت یې د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
د یونامه مشي په ورته وخت کې وویل چې طالبان له ملګرو ملتو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري او برعکس کار کوي، یعنی د ملګرو ملتو د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو چې کله د 2020 کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، له شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي تر ثاني امر پورې بند کړل چې لا هم بند دي، او پروسه ښکالې په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم پورې کړې. دوی په یو لړ کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. د امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې روزا او تنبایو وه د طالبانو د حکومت ځینې هڅې وستایلې. دې په دې ترڅ کې د کوکنارو د کر کمېدو ته اشاره وکړه، د اداري فساد د کچې د راټیټېدو مسله یې یاده کړه، او د داعش پر ضد یې د طالبانو د هڅو یادونه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې د اغلې اوتنبایو وه دغه مثبت ټکي یاد کړي دي، او دا خبره یې یو ځل بیا کړې ده چې دوی هغو نړیوالو نورمونو او مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلامي شریعت له اصولو او د افغانستان له کلتوري معیارونو سره په ټکر کې نه وي یا ملي ګټې زیانمنې نه کړي. خو اصلي ټکی پرې ایښی دی او نه یې دی یاد کړی چې د نجونو تعلیم دی، چې اغلې اوتنبایو وه د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو مسله ورسره غوټه کړې ده. دلته مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې. په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په ویسکانسن کې د پانتون استاد نجیب آزاد، او له کابل د سیاسي چارو کتونکو محمد داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. تاسو ټول ښه راغلی. لومړی که دې ته راشم چې اتمر صاحب، د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته به طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې خپل دریځ څه نرم کړي یا به تغییر پکې راولي ستاسو په باور؟
مننه شبار صاحب، زما په لانډو کې داسې نظر دی چې زه ګمان نه کوم که طالبان دغو فشارونو ته سر کېدي او په اصطلاح تسلیم شي. طالبان داسې یو موقعیت کې ځان نیولی دی چې په حقیقت کې یو تقابل کې دی د نړیوالو سره او هم دننه د خپل افغانانو سره. نو دا غوښتنې یوازې د نړیوال امنی دي چې موږ وایو چې د ښځو تعلیم یا د ښځو ګډون په ټولنه کې یا د ښځو کار، دا د ټول 40 میلیونه افغانان چې دننه په افغانستان کې اوسیږي، دا د دوی غوښتنه هم دی. او زه وینم کې دا هېڅ شرعي او اسلامي سره هم نه لري چې طالبان په دې ټینګار کوي.
اتمر صاحب وبخښئ، همدې موضوع ته به راشو چې دا څه سبقه لري او ولې طالبان دا کار کوي. خو په دې برخه کې چې آیا د امنیت شورا تر غونډې وروسته به طالبان خپل دریځ بدل کړي او کنه، د مایار صاحب نظر کا واخلم. محمد داود مایار، تاسو څه باور لري؟
شي بس دغه یو مسله د پیولې اکثر د رسنوي طریقه او د خپل د بدل د سازمان مل په غونډه کې دا مسله د سیمه تراشو چې د بند اصطلاح استعمالیږي، د بندیز حال داشت دا د تعلیق مسله ده. دا یو حق ده، تحصیل د کار دا څوک بندولی نه شي، او نه امارت اسلامي دی ته دا هغه لري، دا پروګرام لري چې دا بند کړي. افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد ده، د جنګ نه تازه دلته وتلی ده، او دلته ځینې مدیریتي یا ځینې امنیتي یا دلته ځینې کلتوري مشکلات ستونزې دي. حتی د امارات په خپل منځ کې ممکن اساساتونه او پاروي دلته دوی د رهبری په ساته په کچه کچیرې دا مشکل حل وي، یعنی د کار دیت آماده وي چې کار شروع کړي، یو افغاني جنۍ یو خارجي دفتر کې کار وکړي، هغه مجاهد چې په سنګر کې و شل کاله د دوی ورونه شهیدان شوي دي، هغوی عملا هغې باندې بمونه اچول شوي دي، هغوی په دې سطح نه دي چې دا تحمل کړي چې یو افغاني جنۍ یو خارجي دفتر.
مایار صاحب، د دې عواقبو ته به بیا راشم چې فرضاً امنیت شورا داسې پرېکړه کوي او بیا بې نتیجه څه وي. د آزاد صاحب نظر که واخلم، آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو په دریځ کې به څه تغییر راشي؟
زه فکر نه کوم. په تیرو دوو کلونو کې دغه موضوع څو څو واره پورته شوې ده مختلفو سټیجو څخه. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې دا موضوع راپورته کیږي. ملګرو ملتونو سرمنشي لا په دې باندې خبرې کړې دي، او څه موده وړاندې په قطر کې هم همدغه څرګندونې وکړې. دې اخوا د متحده ایالاتونو چې یو له هغه هیوادونو دی چې حتی د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی فنډ ورکوونکی دی، دغو خبره هم همدغه ده. په تیرو 22 میاشتو کې که چیرې طالبان د خپل دریځ څخه وانه وړي او میرمنو ته د کار او د زده کړې اجازه ورنه کړي، نو دې رسمیت پیژندنه به تقریبا ناممکنه وي. همدا خبره سوې ده. نو په تیرو دوو کلونو کې څومره هم نړیوالو کار ټولنې وي، نړیوالې معتبرې ټولنې وي، چې هیوادونه وي، یغه همدا دریز نیولې همدا خبره کړه ده. لکه طالبانو په دریز کې فرق نه دی راغلی، طالبانو په خپل دریز کې
آزاد شد. د امنیت شورا په غونډه کې دا خبره شوې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویدانت پاتل د چهارشنبه پر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې تقریبا همدا خبره چې تر هغه چې طالبان ښځو ته حقوق ور نه کړي، افغانستان به شاته روان وي او نړیوال ته به دوی مشروعیت پیدا نه کړي. او په بل لور ته طالبان له نړیوالو د مشروعیت هڅې کوي او غوښتنه یې کوي. نو فکر نه کوي چې تاثیر به پی وکړي؟ اوس دا خبرې یو څه ډېرې واضح دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سطحه مطرح شوي.
بلی وو تا ما همدا خبره کوله چې په تیرو دوه میاشتو کې همدا خبرې سوي دي، یعنی نړیوالو په وار ویلي که چیرې طالبان په خپلو کړنلارو کې تغییر را نه ولي، یعنی میر په ځانګړې توګه میرمنو ته د کار او د زده کړې اجازه ورنه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژندل سي. دا خبره په وار سوي ده، لیکن طالبانو په دریځ کې تغییر نه دی راغلی. له بده مرغه طالبان یو ډول ډاډ لري، او داسې وسه انګېرل کېږي چې ځینې استخباراتي اړیکې دي د طالبانو سره، حتی د غربي هیوادونو هم، چې هغه فشارونه چې موږ فکر کوو یا په ظاهرا په ځینو سټیجو باندې کېږي، لکه د ملګري ملتونو د امنیت شورا کې چې وسوله، هغه پر دې تاثیر نه لري. ځکه هلته ځینې مستقیمې اړیکې دي چې په هغه باندې وروسته بحث کولی شو. نو زه فکر نه کوم چې مستقیما همدغه د امنیت شورا ناسته دي او یا د دې موقف یا څرګندونې دي د طالبانو په دریځ کې دا خطر څه تغییر
راولي. مایر صاحب، تاسو مخکې کلتوري مسلې ته اشاره وکړه. د سیاسي چارو د کتونکې شتنکې کړو خیل څرګندونې په دې ارتباط لرو، بیا به تاسو ته راشم.
په دې باندې طالبان ښه پوهېږي چې دا کوم زیاتی چې دوی په افغان مهربانیو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه دا شرعي توجه لري. دا فقط څلور پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلقوي برخور ده. دنیا سل کاله مخکې د افغانستان لومړی مېرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغې ما څنګه څه ټولنیز ژوند درلوده، یا ماسلما ویرس څه کم 60 کاله مخه له مغه قندهار نه دوه مېرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله مېرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې 56 نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي ښه په د انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په کلیوالي ژوند کې هغه مېرمنې وجود له خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چلول شوي، او متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئنه یم چې له هغه ضعیف روایتونه دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي.
مایار صاحب، لکه څرنګه چې اغلی کړوخیل وویل، یو شمېر نور سیاسیون هم په افغانستان کې په دې باور دي او یا داسې شک کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له دې سره مخالف ده چې نجونې مکتب ته لاړې شي، او په ځینو نور طالبان بیا داسې شته چې هغوی د دې طرفدار دي او په دې پوهېږي چې که د نجونو د مکتب موضوع ژر تر ژره حل نه کړي، دوی ته به ستونزې پیدا شي. ستاسو نظر؟
شبر صاحب، مسله داسې ده چې زموږ اکثریت د سیاسیون چې دي د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي. کوم کسان چې مخالفین دي د نظام، هغوی کوشش کوي چې منفي نکته ورته پیدا کی خو په دې هغه په دې باور یم چې په هر حال انسان خپل هغه سیاسي تقوا باید نظر کې ونیسي او کوشش وکړي چې په هغه چې باور لري هغه چې ورته واقعیت خبري ما د کلتوري مسلې ته اشاره وکړه مخکې هغه د څه و چې یعنی دا کېدای شي دلته یو داخلي بحران رامنځته کی ځکه رهبری په کچه دا مسله حل ده ځکه کار د شری نگانه او د افغانی کلتور د نگانه دلته مشکل نه لري خو دلته یو اساسیت ده اساسیت ده چې همدغه ځوان چې په سنګر کې و شل کاله پنځه لس کاله د سنګر کې و دې ته ممکن دا مسله قابل تحمل نه وي او د ذهني نگانه شاید د ذهن آماده نه وي چې افغانی جنۍ یو خارجي دفتر کې کار وکړي.
دلته د مکتب موضوع هم ده. دلته د مکتب موضوع هم ډیره مهمه ده. د البته د مکتب د او بخښي د دفترونو په برخه کې ملګرو ملتونو په واضح ټکو ورته ویل دي چې تاسو کولی شئ چې دفترونه سره بیل کړئ.
او بالکل خو دلته یو نزاکت مې ترازی یعنی دا د غزوان مبارزه د تحمل ورده ده حتی د دې امکان لري چې د خپل د مبارزه سنگر ته تغییر ورکړي او حقیقت د تقابل هغه استعداد او همت هم شته کېدای شي
مایاسه بوبخشي دې له خطر چې د تعلیم موضوع د ټول افغانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده حتی از چې خبريال هم يم خبريال خو باید د ټولو نظر ته په درناوي سره دا باید یو تعلیم یافته افغان ته د تحمل نه یسي د لور مکتب ته لاړ نه شي یعنی دا واضح خبره ده لیکن دا تاسو چې د نظر خبره کوي او دا خبره کوي دا هم مهمه خبره ده لیکن یو چا چې شل کال په جګړه کې برخه اخیستی وي او هغه د سیو نظر خپل کړی وي نو آیا افغانان شل کال ورته انتظار شي چې د نظر تبدیل شي
د تحصیل او د کار مثلا شیبر صاحب دا بخصوص د مکتبونو او پانتونونو موضوع دا یعنی اگر کوم وخت چې د کې نظر نیول شوی هغه وخت بالکل پوره شوی ده هم از چې د مجاهدینو سره د امارت اسلامي د نوم سره ګورم د خلکو سره او د سې نړیوال نظر ټول تقریبا په یو نظر دي ماته رس د مخالف کس دې نه د چې په دې باره کې منفي نظر ورکی زایم کډ اقتصاد مشکل وو کچېر د نصاب مشکل وو کچېر د مدیریت مسله وو یعنی دوه کال تقریبا پر شول د ډیر وخت دا مسایل وایي حل شي وي زه فکر کوم چې هغه د کوم شرایط هم چې د غونډه کې ورته خو د شوې د ډېر اسانه شرایط دي د ښځو د کار په اکله او د تحصیلاتو په اکله دا یو مشترک مسله ده اگر د یو نگاره د افغانستان داخلي مسله ده یعنی دا باید حل شي او دا ډېر ښه خبره ده چې دا منافع مشترک دي او ډېر اسانه دي یعنی دا معنی زه فکر کوم چې باید نور حل شي په هر حال
مننه مایر صاحب اتمر صاحب تاسو فکر کوئ چې چرته دغه د انجونو د مکتب مسله نور وزنډی شي تاسو د پانتون د یو استاد په صفت باندې عواقب څنګه ګوري چې د افغانانو لپاره به څومره درانه تمام شي
اول خو زه وانم چې وایم چې افغانستان کې تعلیم د خوځو تعلیم دا ډیر د پخوانه د سر یو څل شل کلونه راپدی خو جاری ده او دا کم کلتوری فرهنگی ممانعت نلری زګه کتر لوته په دغه سل کلونو کې د دغه پرځت و خلک اکثر خلکو د نه وای چې د خزو د تعلیم د جنوبیانو د تعلیم پرځت مونږ خو هیڅ نه دی لیدلی هغه چې تروریزم وو تیزابونه پښول هغه په مکتب کې پښول په لار کې پښول په خزو کې پښول هغه چې توریستي عمل کو هغه هر چېرته کو په نارینه کو په ښځینه کو دا کلتوري برخه زمونږ نه ده یعنې موږ باید په اتفاق نظر په دې باندې قانع شو چې که څوک دا خبره کوي چې دا کلتوري ممانعت لري دا معقوله خبره نه ده
اتمر صاحب وبخشئ لږ تر لږه په دغه بحث کې زه تاسو آزاد صاحب او معیار صاحب له دې سره جوړ نه یوسې دا کلتوري ستونزه ده یعنی لدی سره موافق وسی جون باید مکتب ته لاړ شي او تعلیم وکړي یعنی دا خپل څلور افغانان یو په دې بحث کې سره یو ځای تاسو ته خبرې پټایید مې دا
وایي نو خدای دې مثلا نه وتیر نو زه نه غواړم چې دې هغه باندې بحث وکړم مشکل دې ته یو ځای د خزو کار ام نه دې د جنکانه مکتب ام نه دې د نور خبرې هم شته چې په پورا امنیت کې یو خو د ماشمول حکومت خبره هم راپورته شوه کله چې د دوی توافقات په هغه کې داسې لیکل شو چې بین الافغاني مذاکرات دي او د دې نه به بیا یو ماشمول نظام رامنځته کېږي. تا چې ماشمول چا ته څه معنا لري زه نه غواړم په هغه باندې بحث کوم. بل د اقلیتونو مسله وه، بل هغه د ترهګري ډلې وې چې دلته
البته د امنیت شورا په غونډه کې وبښي روس او تنبایه و د طالبانو ستاینه وکړه چې د داعش په برخه کې د دوی هڅې د ستایلو دي. د امنیت په برخه کې مو ویل چې دوی د پام وړ لاسته راوړنې لري.
دغه ستونزې په مجموع کې شته دي. منتها تنبایه دا خبره وکړه چې طالبان په امنیت د امنیت راوړل کې بریالي دي. صحیح ده، دا خبره موږ منو، ټول خلک مني. بل خبره دا وکړه چې د تریاکو کوکنارو کښت راټیټ شوی، دا خبره بدو. بل خبره د رشوت مسله او د فساد اداري، دا خبره منل کېږي مشکل نه دی. لیکن هغه نورې چې مثلا د ترهګرې ځینې نورې ډلې دي لکه حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، جماعت انصار الله، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، دا بیل مسئله ده چې اوس یو سلسله تشویشونه و اندېښنې راپارېدلي دي. حتی د خپله د افغانانو تاسې که دی سوشل میډیا او دغه نور رسنۍ ته
سوشل میډیا ته به نه ځو چې اتمر صاحب سوشل میډیا ته به نه ځو چې افغانان پکې عجیب غریب خبرې کوي کنه جین پکی اج یعنی زړونه تشوي زړونه پکی تشوي
زما هدف دا و چې نه دغه تشويشونه
شته. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې معیار صاحب مخکې وویل، د امنیت شورا په غونډه کې کوم موضوعات چې د طالبانو لپاره یاد شول درانه نه وو؟ یعنی مثلا کله چې د یوناما مشره دا وایي چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي که چېرته د ښځو د محدودیتونو په برخه کې خپل فرمانونه لري کړي، یو ډول نرم دریز نه دی ستاسو په نظر؟
شیبه ته وړاندې تر دې چې ستاسو دې پوښتنې ته لاسمه غواړم چې د مایاس د ځینې خبرو په هکله باندې خپل نظر ولرم. لومړی خو دا چې دغه د سنګر مجاهدین چې ورته وایي دیو هغه فکري ظرفیت ته چې وکتل شي، دوه کاله چې دی په واک کې هم دي، نن هم د کابل په ښار کې داسې روان وي لکه په ژوند چې دی ښار نه دي. هغه بیچارهګان دا جرأت نه لري. دی هغه ټول انتقاد چې تر اوسه توانېدلی چې لږ انتقاد وکړي، هغه دا یوه موږ ته ډوډۍ نه رسېږي او موږ مجاهدینو موږ خلک آزاد کړی، موږ ماشومونه زموږ قمندانان او والیان غلا کوي او خوري. دا پټه خبر نه ده، په دې باندې خلافونه نشه سوله. هغه په دې کې نه دي. د طالبانو خپل دا د مایاسا په څېر د دې طرفدار وایندویان هغه تلویزیونو کې راپورته کیږي، هغه وایي چې په تیرو شلو کلونو یا جمهوریت پر مهال باندې د کابل په پوهنتونونو او لیسو او مکاتبو کې فحشا و. دا په ښکاره په تلویزیونو کې وایي. د دې تر ټولو هغه نامتو ملا راپورته کیږي د لمان په ماڼۍ کې، هغه وایي چې ښځې حقونه داري چې ډوډۍ ورته او کالي ورته او دا و دا کنه. کله چې ستا د هغه تر ټولو خولور خلک هغه دا خبره کوي، هغه د سنګر هغه بیچاره پوه شي، هغه چې د سنګر ورته وایي هغه یو مظلوم دی چې مظلوم ځکه و چې هغه څه داسې شی جوړ کړی دی چې په ځان پرې بم تړي او د جهاد او د فتوا نوم ورکوي. دا خو موږ ولیدل چې څه دپاره جنګېدل او څه دپاره نن دي او د څه دپاره دا کار کوي. نه دا مسله داسې توجیه کېږي، نه دا یوازې د خارجیانو په دفاترو کې د کار مسله، د خارجیانو دفاترو کې خو آخري پرېکړه وه چې د ملګري ملتونو د ایجنسیو په دفاتر کې د مېرمنې کارونه کې دا آخري پرېکړه وه. تر دې وړاندې د شپږم سره تر دولسم پورې ټولګي بند سول دوه کاله وړاندې تر هغه وروسته بیا لیسې
د کار مسله آزاد شب. د کار مسله حتی د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې هم د ملګرو ملتونو په دفترونو کې مېرمنو کار کاوه، یعنی هلته دا مشکل نه و. هغه وخت دا مشکل
نه 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 په دغه رقم توجیه کېږي لکه ځینې خلک چې توجیه کوي. دا ته مستاسو پوښتنه ده. ما په خپله مخکینۍ خبره کې هم دا یادونه وکړله چې په تېرو دوه ویشتو میاشتو کې دا خبره هم دغسې کېږي، یعنې دا دریځ ډېر نرم دی په نړیوال سټیج باندې چې که طالبان دا ونه کړي نو په رسمیت نه پېژندل کېږي. هغه ورته وایي چې زه نه کوم من په رسمیت پېژنم. د یو هغه چې دی شیخ ورته وایي، امیر المؤمنین ورته وایي، هغه تر ټولو هغه هغه نوخه په ټول متوسل یو شدی مشه دی هغه ظرفیت دومره دی چې هغه راپورته کیږي په سټیج باندې وایي په موږ یې سمبا مو واچول سي موږ د چا نه منو دا افغاني مسله ده لکه مخکې چې د ملګري ول چې افغاني مسله ده د بشر د حقونو مسله ده د انساني مسله ده د دینی مسله ده د خدای تعالی د احکام د اوامر مسله ده د نړیوال کمیسیونونو مسله ده او ته د توایج داخلي مسله بیا که داخلي مسله ده ته څوک چې دا پریکړه کوي ته څوک یې تاسو چا سره درکړی دی چې څلوېښت میلیون انسانانو د سرنوشت پریکړه وکړه داخلي مسله ده داخلي مسله چې بیا څلوېښت میلیون انسانانو ته پریږدي چې هغه خپله
مننه آزاد سر
دی
مننه لوی خبرتیا وروسته به معیار صاحب ته ورشم چې هغوی هم خپل نظر څرګند
کړي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ازادي پسپو کې پروګرام دی زحمت چې برستا سو کوربایم پرې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. موضوع مو ده چې ملګرو ملتونو ویل دي تر هغه چې پر افغان شوزو د طالبانو لګول شوی محدودیتونه په خپل حال وي تقریبا ناممکنه ده چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. دلته مو د بحث لپاره په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب آزاد او له کابل د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده. مایار صاحب، کدی موضوع تراشو که همدغه مسأله د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله وځنډی شي او یا بل لور ته د مکتبونو او د ښځو د حقونو مسأله چې نړیوال یادوي دا وځنډی شي، عواقب په افغانستان ته څه وي؟ دا خبره ډیره مهمه ده چې افغانان به څه زیان وکړي.
شیبر تاسو پوښتنه ډېره مهمه ده، خو یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. یو خو دا چې د آزاد صاحب ماشاءالله ښه اکاډمیک سړی ده، خو دا مسایل به لږ په آرامش سره یادوو ځکه دلته خو یو تقریبا علمي فضا ده او دلته خو یو جنګي فضا باندې ځان جوړوو، په احساساتو باندې نه کې دا چې پرسه وایي چې ځینې مسایل د دوی لپاره چې د تحصیلاتو په اړه یا د ښځو د کار په اړه اړه اخلاقي مسایل یادول کېږي، د ما په نظر دا نزاکتا یو مناسب کار نه ده که چېرې په خصوصي مجلس کې یادول کېږي. دا یعنې دا یو مشکل کېدای شي ځکه د ناموسي او اخلاقي مسایل چې دي دا معنوي مسایل دي او معنوي مسایل د فرد مربوط نه دي، د ټول شما مربوط دي. کله چې زه د اخلاقي مسایل مکتب او پانتون کې یادوم دا په دې معنا چې دي خپل خواندو پاک له منفي نظر لرم دا مسایل باید میډیا ته ووم نه وزي او چېرې څوک وباسي، یعنی دا یو ډېر غیر مسلکي کار ده. او اتمر صاحب د تیزا پاشل او پاک ویلې د کمونستان په وخت کې د دې لپاره چې دغه جهاد د شوروي مقابل کې بدنام کی د یاره د خار او استخباراتي کړی تیزا پاشي او دا مسایل کول، حال دا چې د مجاهدینو په کمپونو کې جنتیان او لکان منظم درسونه روان او اول تک د مغز جهاد په وخت کې د مبارزه یعنی تحصیل تعلیم پک لده ادامه درلودل په سختۍ کې، یعنی په دې معنی چې مجاهدین په دې باندې باور درل خود سایز د بل طرف نه. او د عواقب په اړه شیبر صاحب وایي چې باید کې شک نشته دی تحصیل په اړه، یعنی عواقب دوره منفی دي چې یو ورځ تحصیل په یو ورځ بیرته جبراني کې نه، کله چې یو ورځ لاس پر کو هغه په یو ورځ نه کیږي، هغه ته حداقل کارشناسان وایي چې هغه ته شپږ ورځې پر کار دي. یعنی که چیرې موږ دوه کاله تحصیل نه پاس پاتې کیږو یو کلم د کورونا د لپاره موږ پاس پاتې شو ځنه، یعنی درې کاله، یعنی په دې کې تقریبا 15 کال ته ضرورت لري چې موږ بیرته جبران کړو. یعنی په دې کې باید موږ شپږ ورځ تحصیل او کوچندې مرحله ته ورسیږو. یعنی دا د هر نگاه نه غدي، یعنی تاثیرات ډېر منفي دي او پاکستاني جبران کیږي نه. او بل مشکل دا ده چې کله امتحان دي د تحصیل نه لري شي دلته دوی ځانته یو کلی سیستم جوړوي یا اکثر دوی واده کیږي، بیرته چې دغه مکاتب هم شروع شي دوی یو ډېره برخه، یعنی حتی ډېر څلوېښت برخه دوی بیرته تعلیم او تحصیل ته واده کیږي نه، ځکه نه یو آماده ځکه دوی هغه سیستم سره بیا عیار کیږي نه. او هغه جامعه چې یعنی د روبه انکشاف یا پسمانده ممالک چې دي ته یو اقتصادي نظر دقیقا مشخصه دغه ده چې په اجتماع کې ښځې فعال نه وي، یعنی په خپل برخه کې په مغو کوم ځای چې د ښځو کار نه وي په هغې کې ښځې فعال نه وي، یعنی دا اجتماع چې ده یو وقب مانده اجتماع ده در روش نکوي او دا داسې معنا لري چې په بدن کې 15 شپېته فعال نه وي.
مایر صاحب، دا ستاسو خبرې دقیقې دي. لیکن طالبانو حتی د امنیت شورا د اعلامیې په ځواب کې چې د خپل د بهرنیو چارو له د وزارت له ادرسه کومه اعلامیه خپره کړه، پریښو کې حتی همدې موضوع ته بیخي اشاره هم ونه کړه، یعنی نور موضوعات یې یاد کړل کنه. یعنی دلته د هغه افغانان چې لیک لوست دي، هغه افغانان چې دا وطن پی ګران دی، هغه افغانان چې د دې وطن خیر غواړي، هغوی باید څه فکر وکړي او کوم سوالونه په خپل ذهن کې راوګرځوي؟
شبر صاحب، اول مسله خدا ده چې کله موږ یو نظر ورکوو، ما مخکې ویل چې سیاسي تفاهم په نظر کې ونیسو، ځینې زه کوم نظر ورکوم، یعنی په دې باور یم چې دا خبره چې کوم ان شاء الله زه به خلکو ته ملت ته او خدای ته یعنی په دې کې هغه نه عموم معلومات نه وم، زه به دغه واقعیتونه بیان کړم او دا زموږ وظیفه ده. حال دا چې دغه اجتماعي مسائل لسی دي چې هغه ته هر طرف سره انکشاف ورکول شي، د کیفي مسائل او هغه خاصیت ده. اوس کته چیرې ماته یو موضوع را کې ماته وایي چې مایر صاحب په دې حق له ماته 15 منفي نظر ورته، یعنی منفي طرف ته بوزه، زه تاسو ته لس منفي نظر درکول شم، هر موضوع چې تاسو وخی او عمره ته 15 مثبت هم پیدا کول شم. یعنی
ستاسو مطلب دا ده چې د اعلامیه کې نه، اعلامیه کې اصلي موضوع د امنیت شورا په غونډه کې نړیوال ورته وای مکتبونه خلاص کړه، د شوزو انجونو حقوق ورکړه، لیکن په اعلامیه کې ستې اشاره نه ده شوې. آیا دا یو نیمګړې اعلامیه ده که دوی نه غواړي چې دا موضوع یاد کړي؟ حتی زه یو بل موضوع هم تاسو ته یاد کړم، په وروستیو کې له طلوع نیوز سره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مجاهد اوږده مرکه لرله، مثلا کله چې د تعلیم موضوع یاد شول د پیغلی شو، هلته ډېرو خلکو پوښتنې وکړې، تاسو په کابل کې ژوند کوي او د طالبانو له دریزه دفاع هم کوي، ولې دا موضوع باندې دوی سترګې پټوي؟
شیبر صاحب، د مجاهد صاحب مرکه مکمل ما واورېدله او دغه غونډه هم چې وه دا هم تقریبا مکمل واورېدله. په دغه غونډه کې هم داسې برخورد وشو په ډېرو ځایو کې چې ما داسې احساس کولو، کله مې ځان ته سوال داسې کوښتنو ته پیدا شوله چې د خلک مسلکي نه دي، د مفاهیم په مفاهیم باندې پوهېږي نه، او کله کله داسې برخورد کوي چې متضاد د خپل دماغ کوم اصول شي دغه خلاف روان دي. خو بیا هم د ځان سوال چې نه، دا کسان پوهېږي، دا مسلکي خلک دي، خودی د خپل منافع مطابق تعریف کوي، یعنی د موضوع تعریفوي. د مثال په ډول مخکې اتمر سره مې یاد کړل د قومي حکومت،
دا موضوع د تعلیم ده، دا خو بیا بحث بلی خواته زی، بحث بلی خواته. موضوع د تعلیم ده، د تعلیم له مسلې طالبان ولی ځانونه بس نړیوال ورته وای حکومت په رسمیت نه پیژنه، امکان چې په رسمیت ونه پیژنه افغانستان د قهقرا په خوا روان شي، د افغانستان ممکن ثبات له منځه لاړ شي، دغه نسبي ثبات چې راغلی دی په طالبانو ممکن ډېر سخت بندیزونه ولګول سي، د افغانستان وضعیت نور هم خراب شي، د تعلیم د علمی عواقب تاسو هم تشریح کړل، مخکې اتمر صاحب هم توضیح کړل، لیکن دوی دا مسله نه یادی. په هر حال اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه فعلي وضعیت چې په دې شکل باندې روان دی، آینده یې څرنګه تاسو ته ښکاري؟ آیا فکر کوئ بیا هم، که سم یو څه تکرار سوال دی، خو بیا هم فکر کوئ چې د افغانان په خپلو کې سره یو څه نظرونه سره نږدې کې چې یو بل ته له جنو غوښتنو تیر شي او نتیجه دا شي چې افغانستان دایمي ثبات خواته روان شي؟
وري دلته اوس طالبان باید نړیوال غوښتنې ومني. طالبان ته پکار ده چې دوی یو قدم مخته ولاړ شي. دا چې زه دا نه منم، هغه نه منم، هغه نه منم، څه چې زه وایم دا ټول رښتیا خبرې دي، دا خپله د منطق نه لرې خبره ده. چې هر څوک په خپل خبره مایانې او وایي چې دا کوم خبره چې زه کوم دا صحیح خبره ده او تاسو باید دا خبره ومنئ. دا افغانستان انزوا ته بیي، دا افغانستان بدو حالاتو ته بیي، دا افغانستان تجدیدیي، دا افغانستان اوس هم دغه امکان شته دی چې اول خو دغه د بشري مسایلو مرسته دی چې نړیوال اوس دومره په طالبانو باندې فکر نه کوي، په دې باندې فکر کوي چې دننه په افغانستان کې تر 10 میلیونه پورې محتاج خلک دي، په اضطراري حالت کې دي، په فقر کې دي، کار نه لري. که دلته اوس زه پوښتنه وکړم د معیار صاحب نه، که دومره اسلامی مسائل په نظر کې نیول کیږي، هغه خزه چې د ننبایی په مخ کې تر نیمو شپو پورې د یو مړۍ ډوډۍ په خاطر ناست دي. د دوی حجاب او د دوی د ښځې احترام او دا چې موږ وایو د ښځو د احترام خاطر د هغه ښځې احترام چې هغه د کراچی تر شا ولاړه ده او 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 ترکاري خرڅوي، د هغه ښځې احترام چیرته دی کوم چې د سړک په غاړه ناست دی بوټان رنګوي؟ نو راځئ راځئ تاسو هغه ته اول ځواب پیدا کړئ چې موږ د ښځو د احترام خاطر د دوی عفت او عزت د خوندي کېدو په خاطر دغه تصمیم نیولی، تر څو چې دغه ټول شرایط آماده نه شي موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو. که تاسو دغه شیان تنظیمولی شي بیا ستاسو خبره صحیح ده. نو که ستاسو څه ورته راشم افغانستان به انزوا ته لاړ شي. اوس هم د دې دپاره چې ملګري ملتونه او نړیوال د دې لیواله دي چې د غریبو بېواسو محتاجو فقیرو کسانو سره مرسته وکړي، دغه فرصت او زمینه طالبانو ته مساعد دی چې دوی د دغه نه د یو فرصت په حیث استفاده وکړي او نړیوالو سره دوی خپل روابط جوړ کړي. تاسې وګورئ کله چې عرب جاهلیت کې، یعنی کله چې په عرب کې دومره جاهلیت رامنځته شو چې دوی خپل لورګانې ژوندي ښخول، نو هغه وخت کې خدای دوی ته پیغمبر واستو. نو تاسې وګورئ چې دا د ښځو مسله، د نجونو مسله، حتی زمونږ شریعت ته خدای ته څومره مهمه خبره دی چې په نور هېڅ شي کې هغه پیغمبر وانستو، لیکن کله چې عرب جاهل دوی خپل لورګانې ښخولې، نو هغه وخت چې دوی ته پیغمبر راوستو. نو اوس دا نه اسلامي سبغه لري، نه شرعي سبغه لري، نه بشري سبغه لري.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
منن یو اوریدونکو انتظار پاتې شو د زنګ وهلې د آزاد سبو بخشي. تاسو به بیا راشم د دې اوریدونکو سرګندونې هم سره اورو. آزادۍ په څپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ز سیف الله خاموش د زبل ولایت می تاسو سره تماس نیولې. سلامونه تاسو ملونو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته.
مهرباني.
مننه. زما یو نظر داسې دی، نه پوهېږو موږ خپله د عام وګړي موږ نه پوهېږو چې د بین الملل او نړیوال د دغه افغانستان له ولس سره کومه تضاد یو کوم ستونزه مشکل لري، او که د دې نظام له کړنو سره او دا خو داسې چلند کېږي که د نظام راواخلم له موږ سره ستونزې لري، که نړیوال راواخلم له موږ سره ستونزې مشکلات لري. د ډېرو ټولو ستونزو مشکلاتو کړاوونو زغمونکي عام ولس ده او ملکي وګړي دي. خو پاتې سوادوم د ښځو خبره، ښځې ډاکټرې ته ضرورت شته مثلا، همدا اوس که تاسو معلومات وکړي په جنایي بخش کې په نظام کې زنانه شته، هلته اجازه شته ورته، دلته ښوونځي ته اجازه نه شته ورته، موږ نه پوهېږو هلته اجازه یې دلته د تعلیم کوي ورته اجازه نه ورکوي. موږ دې پوښتنې جواب چا موږ ته نه درکړی چې په څه خاطر. خو واضح باید دولت وایي چې په دغو دلایلو سره موږ ښځو ته اجازه نه ورکوو د کار او د تعلیم. او که امر ثانی د امر ثانی تر څه وخت امر ثانی ده، دا تر کوم امر ثانی د امر ثانی باید یو وخت موقت وخت د پاره وو. دوی په عموم کې امر ثانی معلوم نه ده، تر امر ثانی پورې تر امر ثانی پورې دلته دوی وایي موږ ټول شرایط د رسمیت پیژندلو پوره کړی دي ورته دا ادا کوي. هلته نړیوال وایي دوی د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړی. رسمیت پیژندل که په پټه سي په پټه خو پیژندل سوی ده. $40 میلیون روان دي، هغه خبره مشکل نه لري. نور بخشو کې ټول روان دي، پاسپورټونه او کوم شان چې مثلا هغه دغه د جمهوریت چلی دي هغه نامه مختزي خپل کوي، مالیات او محصولونه او په پولیس باندې لاسنګي زور او زیاتۍ دا ټول روان ده. موږ نه پېرو د خپل دولت مدم لولو سره راخسته ده، نور دیم له لولو سره راخسته ده. نه زه ته موږ ټول لولو سایرانیو که هر درد که هر کړاو ده که هر غم ده که هر ستونزه هر مشکل ده په دې ولوس باندې راځي، که بیکاری ده که غریبی ده که داسې خوینې مللې دي په بازار کې راوځي خیر ټولوي یو شیخ پروشي په غو باندې نه شرمېږي. حالته بیا دانه وایي چې دا شذ حقوق چیرته دي، او دلته بیا وایي چې تعلیم ته دی نه ځي، دا د دلته بیا وایي کار ته دی نه ځي. موږ په دې بخش کې چې هغه د شذ ضرورت وي اړتیا وي په هغه بخش کې موږ موافق یو چې باید زنانه کار وکړي. د دې په ځای څوک غواړي چې یو خپل زنانه مریض مور خور یا اولاد زنانه مریض نارینه ته ورولي، دا څوک غواړي؟ څوک غواړي چې خپل مریض نور ملکونو ته ولیږي؟ نو هر خوا کې افغانان سونو سره مخ دي، موږ ورته حیران پاتې ورو.
خاموش کوله مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. آزاد صاحب، که تاسو تراشم د دې اوریدونکو سرګنونې مو هم واورېدې، د ستونزو د حل خاطر البته مخکې تاسو د معیار صاحب ځینې خبرې رد کړې، معیار صاحب ځینې ستاسو خبرې رد کړې، لیکن څه فکر کوئ چې کله دغه زمینه برابرېدی شي چې افغانان په سیاسي لحاظ باندې خپل وطن رد نه کړي، یعنی د وطن ګټې ته لومړیتوب ورکړي؟ آزاد صاحب،
د افغانیت تعریف وسي نو هغه تر ما تاسو بهتره معلومه ده. او ژور بحث دی چې افغانیت څه ته وایي او د افغانستان ملي ګټې څه ډول باید خوندي سي، یا څونه یو څوک ورته وفادار وي. چې هغه له بده مرغه په ډېرو کم افغانانو کې لیدل کېږي، ځکه هغه سیاسي شعور ډېر ټیټ دی او څوک چې نه په واک کې دي هغه خو بیخي د فکر تفکر نه لري. مخکې یادونه وسوله چې دلته ټول اکاډمیک ملګري سره راټول یو اکاډمیک هغه دی محیط دی، په دې اکاډمیک محیط چاپېریال باندې په چاپېریال کې باید دننه خبرې وشي. نو په اکاډمیک چاپېریال کې باید په ډېرې سپینسترګۍ د دغه سې جهالت، دغه سې ظلم، د دغه سې جبر توجیه ونیسي. زه تاسو په مستند وایم، ګورئ خبره د ښځو د تعلیم نه ده چې د ښځو زده کړه، خبره د افغانستان د تعلیم ده. د افغانستان د زده کړو د طالبان د زده کړو سره مطلق دښمنۍ راخیستې ده او افغانستان هر ورځ پیړۍ شاته بیایي. د بیرګې په توګه کابو کال وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ډېر په ښکاره وویل چې د پوهنتونونو کې د استادانو د مقررې هغه معیار څه دی، هغه چا چې دوه درې چاودنې کړي دي هغه امتیاز تر ټولو لوړ دی. په ډېر ښکاره همدغه د لوړ زده کړو وزیر وویل چې په پوهنتونونو کې د استادانو هغه الکا چې د جمهوریت رئیس په پوهنتون کې استادان دي هغه باید فلټر شي، په یو کې داسې کسان چې هغه د جهاد او طالبانو سره مثلا هم فکر نه وي هغه باید پوهنتونو وایستل شي. دا په ډېر ښکاره وویل سول چې په پوهنتونونو کې هغه د پوهنتون رئیس ستاسو هغه د کابل د پوهنتون څوک رئیس ساکل دی هغه څرګندونې به ستاسو په یاد وي چې ساينسي مزامینو باندې نقد وکي او دلته اسلامي نصاب یې شنو ودا به اسلامي نصاب راځي. یعنی د تعلیم سره دښمنی او د راپورونو لمخه یواز د کابل پوهنتون او یاش سره استادان نه هوا د وتلی. تاسو فکر وکي همدارنګه معلمین له تا هوا د وتل هغه روشن فکر چې په تیر شل کول نه کېږي د دوسه او یاش سره د هوا د وتلی او باقي دي شته د هوا د وتو حتی کوي هغه چې یواز ووږي یو ځای چې مناسب د افغانستان د ژوند په تناسب باندې یو بهتره ژوند ولدي هغه بیا کله راځي او لازم نه بیا کله راځي. افغانستان مطلق جهالت ته تیل وهي. په دا سیاسي بحث خبره نه ده چې دلته به سیاسي نزاکتون ته وکړل شي، اکاډمیک چاپېریال ته وکړل شي. دلته د څلور څلوېښت میلیونونو انسانانو د ژوند مسله ده. طالب مطلق جاهل دی، طالب مطلق د افغانستان سره دښمني لري، د افغانستان د خلکو سره د زده کړو دښمن دی. دا اوس موږ وینو او د خاموشه د خبرو په حق لبانې دا درد د درک وړ دی، دا درد موږ احساسو. دا واقعیت هم دغه دی د افغانانو سره تر ټولو لوی دښمني طالبان یعنی خپل افغانان کوي. هیڅ هیواد په نړۍ کې هیڅ هیواد د بل هیواد د ګټو د فارغ خپل ګټې نه قربانوي. هر هیواد خپل ګټې لري او خپل ګټو ته په کتو خپل داخلي او بهرنۍ پالیسي پلي کوي. د نړیوالو څخه اصلا د یو یادول لا مناسب نه دی چې موږ ګیلازنی وکړو یا توقع ځنی ولرو. د نن په افغانستان کې چې ستاسو پښتنه هم په دې کې راخلمه، د افغانان چې کله به وتوانی چې د افغانستان ملي ګټې ته ژمن پاتې شي او د پیپو څنګه باندې راټول شي، له بده مرغه دغه مسله ورځ تر بلې دا وطن لا زیاتېږي. وطن ځکه زیاتېږي چې سیاسي شعور هغه مال یو څوک لر لري چې هغه د لوړې زده کړې ولري، هغه د پوره زده کړې ولري. او د زده کړو سره دښمني هر ورځ روانه ده. زده کړو څخه افغانان هر ورځ محرومه کیږي. کله چې د زده کړو څخه محرومه کیږي، د سیاسي شعور څخه محرومه کیږي. کله چې څوک سیاسي شعور نه لري هغه نه توانیږي خپل د هیواد او د ملت ملي ارزښتونه
تعریف کی او مننه. د دې له خاطر چې دا بحث تر ډیره پوری د امنیت شورا د غونډې په ارتباط دی، د بیرته په دې غونډې ته داسې راوګرځو چې د سیاسي چارو کتونکو عمر داوودزی ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په ارتباط او د ورته نورو غونډو د اهمیت په ارتباط وویل. دا څرګندونې سره اورو بیا بحث ته راګرځو.
دا غونډه هم مهمه ده، د دینه مخکې غونډه هم مهمه وي او د دینه پس به هم وي. د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په توها کې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان لپاره هغه یې میلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کې بحث وشو، بیا هلته اعلان وشو چې په 1 جون به د بندو دروازو یو غونډه وي. نو دا غونډې داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یوه خښته په بله خښته ږدي. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډیریږي، یعنی د طالبانو مشرانو باندې تحریمات به ډیریږي، خو د دې په څنګ کې تعامل به جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې بحث کوي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ورورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوه اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي، یو خپل ملت کې، ملت یې په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم یې راوستی. بل خوا ته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړو خو چا به په رسمیت پېژندلی و.
د عمر داوزی څرګندونې وې. معیار صاحب څه فکر کوي چې دا رقم نورې غونډې هم که جوړې شي په افغانستان کې به او طالبان هم له خپل دریځه پشا نه شي، ستونزې به ورسره زیاتې نه شي او که زیاتې شي حل لاره به یې څه وي؟
شبر صاحب زما په نظر یعنی بهترین فرصت هم دې ته برابر شوی ده. یعنی یوې نقطې ته راغلی دي، یعنی یوه آسانه نقطې ته، یعنی په دې باندې سازمان ملل هم راضي کیږي او دغه شرط د رسمیت پیژندل لپاره څو قدمه مخته ځو. په دې باندې ملت هم راضي کیږي او موږ او تاسو د کوم کسان چې په دې اړه کې هم نظر یو او په دې باندې میس کې، یعنی دا به یعنی بهترین شرایط وي د دې لپاره چې هم موږ په رسمیت پیژندل شو او هم خپل یعنی د دې موږ یعنی ملي ګټې تحصیلات مثلا. یعنی شبر سه واقعا زه ډیر خسته کیږم چې کله یوسف مانا نور په اکثریت رسانو کې د پښتنه کېږي د نجونو د زده کړې په اړه، خو زه د ادې نه دفاع نه شم کولی. ځین وخت ډېر راغلی دی چې دا مشکل نور باید هر شي هم رسانی وي، که اقتصادي رقم مشکل و که کلتوري و یا که نصاب مسله و دا اوس باید حل شوي، یعنی تر هغه باید شروع شي. چې بس که اجازه وي ګوره، دلته په دې غونډه کې نور ډېر مهم مسایل مطرح شوي دي او په ډېر عجیب شکل مطرح شوي دي. مثلا مطلق قومي نظام حکومت یاد کړی ده، یعنی دا ډېر عجیب ده چې مثلا د دومره یو غټ سازمان د طرف دا مسله یا دیگه قومي حکومت یا دیگه حال ده چې د اکثریت او اقلیت بس د قومي اکثریت او اقلیت بس دلته مطرح شو، چې یعنی دا یو سیاسي منطق اصلا نه لري. د اقلیت او اکثریت یعنی قومي نگانه، یعنی دا په خپل دموکراسي کې یعنی وجود نه لري، یعنی اقلیتونه او اکثریت یعنی کچری سره قوم دی.
مایر صاحب په دې برخه کې چې کله د ملګرو ملتونو مخکېم نظر څرګند کړی دی، هغه دا وایي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت په هیڅ نړیوال چوکاټ برابر نه دی، حتی یو لوی جرګه هم نه دراغشتې چې د دوی حکومت تایید کړي، یو اساسي قانون نه لري، حتی دوی خدای انتقاد هم پکې سي پایتخت نه لري، نیمه په قندار کې ناشته، نیمه په کابل کې ناشته. دغه شان بیا دې ته زمينه برابرې سي د افغانستان غونډې یو وطن چې مختلف قومونه وو پکې ژوند کوي، دوی دې ته ترجیح ورکي او یا دا وړاندیز وکړي چې د یوې موقتې مودې لپاره په کار دشي د ټولو افغانانو په استازیتوب یوه اداره رامنځته شي تر څو د افغانانو مشکلات حل شي. فکر نه کوي چې اصلي ستونزه په دې کې هم ده؟ خپل طالبان هم دا وایي چې نه پوهېدو چې کابل ته نه نوځو او که داخل نه شو، خو د دې له خاطر چې امنیت خراب نه شي داخل شو، له هغه وروسته چې داخل شول حکومت یې قبضه کړو، نو دغه ستونزه هم شته.
بس قانونی چوکات چې دغه نظام شکلونه مختلف دي، یعنی صحیح ده چې هغه اخیر مسله ده، یعنی ابل نظام هم چې کله امریکایانو د دومره هوادونو سره افغانستان باندې حمله وکړه، یعنی هم دومره پیشرفتونه چې په 2 کالو کې طالبانو یوازې وکړل، یعنی هغوی ونشو کولی چې په اولو کلونو کې حتی یو نفر هم آماده کړي، یعنی دا یو هغه ده وخت گیره مسله ده. خود ما اشاره یعنی دا مسائل و ولی د دومره غټ سازمان د طرفه غیر مسلکی مسائل مثلا یا دیگی او د خپل اصول خلاف مسائل مطرح کیږي. مثلا وایي چې د حکومت مردانه ده، حالا چې دوی خپل اصول کې راضي
یعنی زنانه و مردانه کارون دی خپل تقسیمه ای چې ظریف او واړه کارون زنانه دی او ثقیل او غټ لوی کارون چې دی مردانه دی. سیاست یو واقع کار ده، یو ثقیل کار ده. دلته د اتوب د استعمال مسله راځي، د دوه هوادونو د جنگ مسله راځي. آیا
د خدا خو ټوله دنیا په وی خوروان و مایر سب ټوله دنیا په یو خوروانه د مش په بل خوروان یو اتمر سب ته د مایر سب د سرګندونو په باره کې کستا سو نظر وخت
ګوري واقعا دلته یو جفا شوی د پښتنو د قوم سره او په دې اعلامیه کې د دې راغلی چې طالبان پښتون محوره دي. طالبان پښتانه د پښتنو نمایندگان نه دي او پښتون خو تقریبا 30 میلیونه آخوا او دیخوا ولس دی او دا ډله خو د پښتنو نمایندګي نه کوي چې اوس دغه ډله هم په پښتنو باندې دوی راړي. دوی طالبان داسې یوه ډله ده چې تاسې وینئ په هیڅ نوه دوی نمایندګي د پښتنو نه کوي. دوی کې به پښتانه وي لیکن په دې معنا نه ده چې دوی د پښتنو نمایندګان. دا یعنی ما د پاره حداقل ډېر آزار ورکوونکی یو خبر دی چې زه په دې باندې بیا متاسف یم چې بیا پښتنو باندې دوی یو ګزار وکړ په یوازې د دې چې هغه حقایق ته دوی ولاړ شي، په یوازې د دې چې وګوري چې تروریزم د کوم ځینه راغلی، د تروریزم جرډې چیرته دي، آیا دا قومي جرډې لري او یا که دا یو ډله ده یو سازمان دی چې د دې شاته لوی لوی استخبارات ولاړ. دا ګناه بیا ولې پښتون بېچاره باندې خلک اچوي او داسې فکر کوي چې طالبان د پښتنو نمایندګان دي. زه دې ټکي سره کاملا مخالف یم. طالبان د پښتنو نمایندګان نه دي. پښتانه بیل دي، پښتنو باعزته قوم دی، د کې پوهان شته، دانشمندان شته، شاعران شته، سیاستوال شته، خپوی کسان شته، لکه د افغانستان نور قومونه غوندي، نور شریف قومونه غوندي، لکه هزاره او ازبک، ترکمن، بلوچ او ایواق او تاجک. پښتانه په افغانستان کې دغسې قوم دی. لطفا دغه تور دی په پښتنو باندې نه پورې کوي چې طالبان د پښتنو نمایندګان یا د طالبان فکر د پښتون فکر دی.
مننه اتمر صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې امنیت شورا د غونډې په برخه کې چې مایار صاحب هم اشاره ورته وکړه او اتمر صاحب هم، تاسو څه پیور زیاتوئ؟
مایار صاحب یادونه هم وکړه چې د امنیت شورا په غونډه څرګندونه نیوکې درلودې چې د ظریف کار او د ثقیل کار یادونه وکړه او د اټم یادونه وکړه. نو که چېرې د اټم بحث دی، اټم داسې نه دی چې ملاری په مدرسه کې جوړ دي، همدغه زده کړو د لارو په هېوادونو اټم ترلاسه کړی دی. بل بحث دا دی چې په اوسني عصر کې طالبانو باندې چې کوم بریدونه دا اوس سوي دي، هوایي بریدونه، ډرون بریدونه، دا په خلیج کې یا منځني ختیځ کې ناست یا په کښتو کې ناست یا په نورو هېوادونو کې ناست ډېرې پیغلې نجونې په یوه بټن باندې طالبانو باندې حمله کړې ده. په یوه بټن باندې یو سویچ ټینګ کړی دی او الزاویری یې وجود یې دغه ورک کړی دی. دا داسې جنګونه که اوس کېږي، داسې جنګونه دي چې اټم بمبه یو څوک په شا اخلي او په نارینه کې ډېر فزیکي توان دی او په ښځه کې توان نشته. خو دغه بدبختانه دغه ډول طالبان خپل مسایل دغه رقم توجیه کوي. د پښتو مسله چې راغله، طالبان دا ټول ښکاره خبره ده. د ځینې خلکو که هغه په ملګر ملتونو شورا کې چې وي یا که نور کارګران وي، بدبختانه د افغانستان د مسایلو سره بلد نه دي او دومره څېړنو تحقیقات نه دي کړي. طالبان یو ایدیالوژي ده، د طالبانو د القاعده او د داعش او همدارنګ د نورو ترهګریزو ډلو کاغه ترکمنستان هغه وی ترهګری رالی بیګا د ازبکستان کې غلا شکر توي بوجي چې محمدي او پاکستاني طالبان دا یو ایدیالوژي ده. د دې څخه هیڅ څوک انکار نه کوي. په هیڅ عنوان یو 2000 کسان او 5000 د دې په وینا چې په 2000 کسان دغه ملګری ملتونو د امنیت شورا د راپور لمخې چې 2000 طالبان دي، اویا د طالبان په هیڅ عنوان د اویا میلیونو انسانانو هغه نشي کولای ستاسو نشي کولای څلوېښت میلیونه پښتانه یوازې د خطا اخواته دي. نو لهذا دا په دې باندې هغه د معلوماتو د کمښت وجه ده بدبختانه، او دا نشي کولای چې یعنې دا ټاپه دې ولګېږي. همدارنګه لکه چې په تېره کې دوستم او جمعیت دغو خلکو د تاجکانو استازیتوب نه شوی کولای، طالبان د پښتنو استازیتوب نشي کولای. لاکن څه چې مهم دي، څه چې مهم دي هغه دا دي چې په نړیوال سټیج باندې پښتانه په ځانګړې توګه ځکه تر ټولو ډېر قرباني هم پښتانه دي. اول مکاتب هم د دې په سیمه کې بات شوله، په تېرو شلو کلونو کې تر ټولو وو هم دی وژل شوله. نن هم چې څونه هغه هدفي وژنې کېږي ډېری برخه د پښتنو په سیمه کې دي. هغه مدني فعالین چې د دې په مابس کې بندې کېږي یوازې په دې باندې چې هغه په ټولنیزو رسنیو باندې سالم نقد کوي اکثره یې پښتانه دي. نو هغه پښتانه چې په ځانګړې توګه په غربي هېوادونو کې دي او په تېرو دغه دوو کلو کې راغلي ډېر شمېر، هغه کولای شي چې د خپل هېواد او د خپلو خلکو لپاره په دغو هېوادونو کې څه ناڅه لابي وکړي او د خلکو یا د هغه هېوادونو هغه دریځ، فکر یا معلومات یا په پالیسۍ کې تغیر راولي. په ټوله کې په لنډه کې باید وویل شي چې د ملګرو ملتونو دغه ناسته هم د تیرو نورو نړیوالو ناستو تیر وکه، هغه په ترکیه کې وکه، هغه د ملګرو ملتونو که هغه د متحده ایالاتونو د امنیت د شورا یا د افغانستان په د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ناستې وي یا کاغه د خوخه د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې د افغانستان په اړه، یا د هر غربي یا غیر غربي بهرني هیواد کوم څرګندونې وي، همدا خبرې وي، همدا تکراری وي که طالبان انجینر ته د کال اجازه ونه کړي او د زده کړې اجازه ونه کړي نو دوی په رسمي توګه ونه پیژندل شي. نو لهذا اوس مهال د دغه ناستې تاثیر نه لیدل کېږي تر هغو پورې چې هغه هیوادونه په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه چې کومې اړیکې د طالبانو سره لري او د تېرو درې میاشتو د طالبانو د ملي امنیت وبښه د بیا استخبارات جی ډی آی ورته وایي د یو مشر وسیق په قطر کې پرو د درې میاشتې د والتر امریکایانو سره لیده کاته کوي، هلته پیسې روانې دي. نو په دغه اړیکو کې یا په دغه پالیسیو کې په دغه دریځ کې تغیر راشي هلته به تغیر راځي، که نه د ملګري ملتونو په
ناستومننه استاد صاحب. د دې له خطره چې د بحث روسیو شیبو ته رسېدلی یو، اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې تغیر راشي لکه څرنګه چې آزاد صاحب یو نظر ورکړ؟
زمار داسې دی چې نړیوال هم صادقانه عمل نه کوي، مخصوصا دغه زبر ځواکونه امریکا او د دې ملګري هیوادونه دوی تجدار او مریض برخورد کوي. او لکه چې آزاد صاحب په ځینو مسایلو باندې اشاره ورته وکړه، کله چې دوی پیسې ورته لیږي، کله چې د دوی معاونه ریاست استخبارات راځي دوی سره ویني، کله چې دوی پټ اړیکې سره لري، کله چې دوی پټ سفرونه کوي.
احمد خیب وبخشئ، خو که دغه پیسې ونه امریکایان ونه لیشي، نو خو په افغانستان کې هم فقر زیات شوی دی، نو هم خلکو څه ګناه کړی دی؟
زما هدف دغه څلوېښت میلیونه نه دی، دغه نور ناست دي چې هغه ته اشاره وسو په قطر کې چې دغه امریکایان راځي، د استخباراتو معاون راځي، د استخباراتو رئیس راځي، بیا د کابل نه ورځي، بیا د ملي دفاع وزیر ورځي، بیا د پین وزیر داخله ورځي.
ازادي راډیو دا راپورونه نه تاییدوي، ازادي راډیو دا راپورونه نه تاییدوي.
ګوره په دننه په کابل کې دا سراج الدین حقانی سره چې د امریکا نمائنده ناستو دا خو تاییدوي، د دې خو اخبارونه وتلي دغه کسانو سره. خو
بیا په دې اتمر صاحب، خو باید خبرې خو وشي.
ګوره خبرې خو وشي، لیکن په هغه ستراتیژي باندې خبرې وشي کوم چې دغه اعلامیې دوی صادرې دي. او خانه بیا خیوانه دغه خبرې کوي اوس د طالبان پسې، یاد دا نه کوي، یاد هغه نه کوي.
ماننه اتمر صاحب، معیار صاحب نظر به مواخلمه چې دوی څه وایي. معیار صاحب څه باید وشي؟ وخت کم دی، تقریبا یو دېرش ثانیې لرو. څلوېښت ثانیې
شیبر صاحب، آزاد صاحب مخکې د نقد خبره وکړه. نقد یو ډېر ښه سالم کار دی، خو زه دا وایم چې آزاد صاحب نقد به کوو خو نقد به نه وهو. دا به یو چوکات کې د کلاسیک میډیا ته راځي، د ځینې اصطلاحات دي چې هغه قید هغه باید ونیول شي. خو په هر حال د
خیر، تاسو چې په خپل منځ کې به سره جوړیږي، نو د افغانستان مسله به څرنګه حل شي؟ و مایر صاحب، خو تاسو نظر واخلم. نه مهرباني.
او نظر دا چې دی ویلې چې طالبان پښتانه دي او یا نه دي، خو هر حال طالبان اکثریت پښتانه دي په دې شک نشته. خو طالبان یو هغه جریان نه ده، یو مقاومی جریان نه ده، یو انقلابی جریان ده. په دې مبارزه کې چې هر چه سهم درلود، که ازبک وي، که تاجک وي، که هزاره وي، که ترڅوک وي، هغوی یو دوست په نظام کې سهم لري. او دی یو انقلابی دوه کلن یا دی یو انقلابی هغه ده نظام ده چې انشاءالله ملکی طرف ته مونږ ځو ته دیجې پورېزه اتمر سو آزاد چسو موافق یم. او دا چې دی یو ډلې یو نظام ته، یو مبارز هغه مبارزینو ته چې اشغالګران د زرګونو کیلومتره لرې راغلي.
نه نه
دته تورزم وای کنه، یره دی امریکا
هغه بیا بل موضوع شم. دا به تر دې چې دی یو موضوع سره موافق شوی، بس په دې هله باندې چې نور افغان انجلې مکتب ته لاړ شي. دا خبرونه رانغاړو تر بل خبرونه مزاحمت شي. ور په خدای سپاره
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن دیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروں ماں خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم ماں خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم ماں خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم ماں خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوما خود نا تندیا مت اومدے لگوما خود نا پیالے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگوما خود نا تندیا مات اوندے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna 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 diyar de tasveer khala hirom khudna pyale pyale naskora unde tashwa khudna.